سلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر سره کتنه وکړه او پر مهمو مسایلو یې موافقتنامې هم لاسلیک کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وایي چې هیڅ جاسوس ته به په هیواد کې د نورو د ګټو لپاره کار کولو ته اجازه ورنه کړې ده. د موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علی حیدر ګیلانی په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال راخوشي کړ. جرمنی د هغو پناهغښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال د هیواد تللي خو د نویو پناهغښتونکو شمیر پکې کم شوی دی. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان خبرونه اورو.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سره ټکی. عبدالله وایي چې وسلوالو مخالفانو هوډ درلود چې یو بل پسې ولایتونه لاندې کړي خو دغو هیلو ته ونه رسېدل. جرمني له افغانستان سره د پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د څه باندې 5 میلیونه یورو مرسته وکړه او په ننګرهار کې د دیوال د چپه کېدو له امله یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي وسلوالو مخالفانو غوښتل چې یو بل پسې ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راولي خو دغو هیلو ته ونه رسېدل. عبدالله عبدالله چې نن یې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرستانو د معرفي کولو په غونډه کې وینا کوله وویل افغان ولس او د هیواد امنیتي ځواکونو په لوړ همت سره د وسلوالو مخالفانو دا پلانونه شنډ کړل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دښمنانو ارزو د دولت سقوط و پلانونه یې درلودل، ملاتړو یې هم دا خوبونه لیدل. دښمن هغه هیلې ته چې یو ولایت بل پسې ونیسي ونه رسېد.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغان ځواکونو د هیواد دفاع لپاره ویښتي او په دې برخه کې به خپل مسؤلیتونه په بشپړه توګه ادا کړي. عبدالله همدارنګه وویل هر هغه څوک چې د افغان ولس په وړاندې وسله پورته کوي د افغانستان دښمنان دي. د دفاع وزارت لپاره سرپرست عبدالله خان حبیبي او د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست محمد معصوم ستانکزی نن په رسمي ډول د اجرائی رئیس لخوا معرفي سول. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د جرمني د اوبو رسولو د پروګرام د رئیس ترمنځ د 15.3 میلیونه یورو په ارزښت همکاریو یو تفاهم نامه لاسلیک سوه. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن د تفاهم نامې د لاسلیک کولو په غونډه کې وویل چې مرسته شوې پیسې به د هیواد په څلورو ولایتونو کې د څښاک د پاکو اوبو په پروګرامونو ولګول سي. ښاغلی مراد زیاته کړه چې په دې پروګرامونو کې به د ښاري اوبو رسولو مدیریت پیاوړتیا او د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړول او په ښار کې د اوبو د رسولو په لارو چارو مصرف سي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په بهسودو ولسوالۍ کې د یو دیوال د غورځېدو له امله یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن شاوخوا 11 بجې د دامان په سیمه کې رامنځته شوه. نوموړی زیاتوي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې دیوال ته څیرمه د یو شمیر کسانو لخوا د اوبو ویلو کندل ویاله وکندل سوله او نوموړی دیوال وغورځېد. چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال راخوشي کړ. علي حیدر ګیلانی په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې راخوشي شو. د دورور عبدالقدیر ګیلانی فرانسې خبري ایجنس ته ویلي چې پلار یې په افغانستان کې دی. ګیلانی د طالبانو لخوا د 2014 کال په مې میاشت کې دوه ورځې له ملي انتخاباتو مخکې چې د کمپاین پکې کاوه برمته شوی و. د زیاتو اورښتونو له کبله د تاجکستان په شمال کې مځکه شویدلې او درې کسان پکښې وژل سوي دي. په سوغد ایالت کې نن چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې پرون په رواد کلي کې 2 یو 40 کلن او 40 کلن اوسېدونکي د مځکې شویدو له کبله وژل سوي. ځایي چارواکي وایي د شورچا په نامه د یوه بل کلي یوه 45 کلن کس هم د مځکې د شویدو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تاجک چارواکو ویلي چې مځکې شویدنې ګڼ شمېر کورونه، تاسیسات او په سیمه کې د ښاروالۍ ودانۍ تخریب کړي دي. جرمنی د هغو پناغشتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي وو، خو د نویو پناغشتونکو شمیر کم سوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د 2000 پناغشتونکو غوښتنلیکونه یې په اپریل میاشت کې ثبت کړي. د پناغشتونکو د درخواستونو شمیر د تیر کال اپریل میاشتې په پرتله 115% زیات و، خو د مارچ په میاشت کې یوازې 1.6% زیات و. شاوخوا 1.1 میلیونه پناغشتونکي تیر کال جرمنی ته رسیدلي. پناغشتنې ته د دوی رسمي درخواست کول 2 میاشتې وخت اخلي. 50% خلکو ته په اپریل میاشت کې پناه ورکړل سوه او 10% نورو کسانو ته د نورو دلایلو له کبله په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل سوه. په همدې حال کې په اپریل میاشت کې 16,000 نوي پناه غوښتونکي جرمني ته رسېدلي چې دغه شمیر په مارچ میاشت کې 21,000، په فبروري میاشت کې 16,000 او په جنوري میاشت کې 22,000 وو. له نویو پناه غوښتونکو څخه ډیری له سوریې، افغانستانه او عراق دي. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ سي او په یووالي سره جګړه وکړي. 23 کلن حمزه ویلي چې د اختلافونو لپاره نور نو هیڅ راز پلمه نسته، ځکه د ده په وینا اوس ټوله نړۍ د مسلمانانو پر ضد یو لاس سوی ده. د حمزه بن لادن دا پیغام پرون پر انټرنیټ پوست ویل کېږي چې اسامه بن لادن خپله همدې زوی ته د دې لپاره روزنه ورکوله چې د ده ځای ناستی سي. د جرمني پولیسو ویلي یو سړی نن د ټرین په یو تمځای کې 4 کسان په چاړه ووهل. د پولیسو ویاند میخایلا ګروب ویلي له دې قضیې سره په تړاو یو کس نیول سوی او د پیژندنې په اړه کار روان دی. څارنوالانو ویلي حمله کوونکي اسلامي انګیزه درلوده. شاهدانو ویلي چې دغه سړی د الله اکبر نارې هم وهلې. د چارواکو په وینا یو کس د ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. د سوریه پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. دا اعلان تیره شپه مخکې له دې چې د مخکېني 15 ورځني اوربند مهلت واوړي اعلان سو. حلب ښار په تیرو 2 اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوال مخالفانو د نورو د درنو جګړو ډګر و، چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې اوربند مات سو او په ژنیف کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې سوې. خو د اوربند د بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تیرو نږدې 2 اونیو راهیسې د حلب په ګډون په 2 سیمو کې د لنډمهالې اوربند په اړه موافقې وسوې. خو په حلب کې د اوربند له موافقې سره سره د وسلوال اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ د دوامدارو نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. په ایران کې د توقف سوي ایراني الاصلي برتانوي نازنین زاغاري رټکلیف د ژوند ملګري له برتانوي چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ده میرمنه خپل هیواد ته راستنه کړي. نازنین اتسباند یوه میاشت مخکې هغه مهال د تهران په هوایي ډګر کې ونیول سوه چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللې وه. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر نن په دوشنبه کې له خپل تاجک سیال سره د دوړخیزو مسئلو په سیمه کې د روانو امنیتي حالاتو او نورو مسایلو په اړه خبرې ترسره کړې او دوړو خو یو لور یو لړ موافقتنامې هم لاسلیک کړې دي. د افغانستان ولسمشر په تاجکستان کې د کاسي 1000 د برېښنا بند او نورې اقتصادي پروژې په اړه هم خبرې کوي.
دا پروژه د مرکزی آسیا برېښنا جنوبی آسیا ته انتقالوي. دا د دې ظرفیت به 1500 میگاواټ 300 میگاواټ به 500 میاشتو لپاره کابل ته راځي.
د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وایي چې هیڅ جاسوس به په هیواد کې د نورو د ګټو لپاره کار ته پرې نږدي.
امنیت ملی یه که هیچ جاسوسی را نگذارن که در جامعه افغانستان به نفع دیگران.
دا بشری حقوقو د سر سازمان له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکوم شولو لپاره قانوني مهلت عمل کړي. د نور رپورټونو سربېره دا هم اوري چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
افغانستان په ټولو 3 اداري واحدونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي شتون لري او د عوامل مشخصې.
د لنو راپورن سربیره د انصاف پلټکه او ازادي و اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تاجکستان کې دی او نه دی د هیواد له مقاماتو او خپل تاجکي سیال سره کتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر او د تاجکستان جمهور رئیس د سرحدي سیمو د امنیت او د غراس په خپلو کې یو شمیر موافقه هم لاسلیک کړي دي او پر مهمو مسئلو په خستوګه د سیمې د امنیتي حالاتو په اړه په خپلو کې خبرې کړي دي. اجمل تورمن همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی او تاجکستان ته د ولسمشر د سفر په اړه نور جزئیات در سره شریک کوي. مهرباني تورمن صاحب.
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر اشرف غنی په تاجکستان کې د غیواد له چارواکو سره ملاقاتونه پیل کړي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د افغانستان تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پر ټینګښت ټینګار کړی دی. دغه شان د تاجکستان ولسمشر ویلي چې په سیمه کې د تروریزم له ودې اندېښنه لري او باید دواړه هیوادونو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. دغه شان دواړو ولسمشرانو یو ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړې ده. د مجرمینو د استرداد تفاهم نامه هم لاسلیک شوه. 313 افغانان په تاجکستان کې او 13 تاجکان په افغانستان کې بندیان دي. دغه شان ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د روانې پنج شنبه په ورځ ولاړ شي تاجکستان ته او هلته د کاسازر د برېښنا د کار په پرانیز غونډه کې ګډون وکړي. تاجکستان د ګډې پولې د امنیت په اړه اندېښمن دی او دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه هغه چې نن افغانستان قرباني دی دا د ټولې سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او په کار ده چې سیمه او نړیوال په ګډه د دې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه شان ویل شوی دی چې افغان ولسمشر به په دغه سفر کې یو شمیر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي، خو دا چې په دې اړه کوم تړونونه به لاسلیک کړي په راتلونکو خبرونو کې به انشاءالله په دې اړه معلومات درکړو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې په تاجکستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د تاجکستان د جمهور رئیس ترمنس د کتنو او دغه راس دا چې دواړه هیوادونو پر کومو موافقو لاسلیک کوي په دې اړه در سره تازه ورشتي معلومات شریک کړل. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دوشنبه کې د ولسمشر اشرف غنی د ورستیو کتنو لیدونو په اړه تازه او ورستي دقیق معلومات در سره شریکو. لکه څنګه مو چې له اجمل تورمان اوریدل، ټاکل شوی چې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس هم تاجکستان ته لاړ شي او دغلته د کاسه 1000 د برېښنا د بند د پرانستلو پر مراسمو کې برخه واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسه 1000 برېښنا پروژې په بل کېدو سره چې د افغانستان له لارې تاجکستان څخه پاکستان ته برېښنا انتقالوي، 300 میگاواټه برېښنا کابل ته هم ورکول کیږي. د برېښنا شرکت وان وحید توحیدی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دې پروژې درکه به هر کال افغانستان ته 500 میلیون ډالر ترانزیت ورکول کیږي او په هغه سیمو کې چې تیریږي هلته به خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. ښاغلی توحیدی ویل چې دغه پروژه به د پنجشنبه په ورځ په تاجکستان کې افتتاح شي. افغان ولسمشر هم په دې مراسمو کې ګډون کوي او لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، اجرایي رئیس عبدالله به هم د پنجشنبه په ورځ د دې پروژې د کار په پرانستنه کې د ګډون په هدف دوشنبه ته لاړ شي. اجمل تورمان له ښاغلی توحیدی سره خبرې کړې دي چې په سر کې نوموړي څخه د دې پروژې په اړه معلومات غوښتي. د افغانستان د برېښنا شرکت وان وحید توحیدی وای
دا پروژه د مرکزی آسیا برېښنا جنوبی آسیا ته انتقالوي. دا د دې ظرفیت به 1500 میگاواټ وي، 300 میگاواټ به د 500 میاشتو لپاره کابل ته راځي او 1000 میگاواټ د ګرمۍ په موسم کې به د قرغیزستان څخه همدارنګه د تاجکستان څخه دا به پاکستان ته لیږل کیږي. دغه پروژه به د 12 می کې د څلورو هیوادونو د جمهور رئیسانو په لاسونو به دا پرانستل شي، په رسمي توګه او کار به پیل شي. دغه پروژې 300 میگاواټه چې کابل ته راځي دا به په ډی سي لاین کې پرانستل کیږي او 2013 په اخره کې به دغه پروژه ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. دا پروژه درې اړخونه کوي، ټولنیز، اجتماعي او هم دارنګه سیاسي او اقتصادي. دا پروژه د هر هغه د سر نه تیریږي او په کومه سیمه کې تیریږي دا به د هغه کلیو خلکو ته د کار زمینه او کارګر به ترې استخدامیږي او همدارنګه به کمیونټي فنډ له اړخه به دوی ته سړکونه جوړیږي که سړک نه وي یا به د اوبو وړوکي بندونه یا هم د سولر سیستم او مکتبونه به دوی ته جوړیږي دا اجتماعي ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات لري د اقتصاد له اړخه کلنی به تر 500 میلیون ډالر پورې به د مالیې وزارت ته حق ترانزیت ورکړ شي همدار از در سیاسي اقتصادي خبره ده د افغانستان بعد یو ترانزیتي دهلیز په توګه د آسیا میانه او جنوبی آسیا ترمنځ یو اقتصادي دهلیز او چې دا د اقتصاد او د سیاست لپاره خدمات ارزښت ولري نو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم کم دی
بلې خغل توحیدی دغه د برېښنا پروژه چې کومه ده د افغانستان ځینې سینې هم رڼا کی او کڅنګ
دا به 300 میگاوات صرف د کابل تا واغیستل شي او په سیستم کې واغیستل شي چې دا طبیعي ده مثبت تاثیرات به ولري خو د سې ځانګړي نور کیلو ته او د نور سیستم ته به برېښنا کوزنی شي
بلې توحیدی صاحب په خوا تاسو یو څو ورځې مخکې د برېښنا غو قیمت شو هغه لوړ کې ځکه تاسو قرارداد چې د ډالر په اساس او تاسو ویل چې ډالر کله ګرانیږي نو د برېښنا قیمت به هم لوړیږي او چې کله ارزانیږي د برېښنا قیمت به هم راکمیږي دغه قرارداد دا هم په ډالر دی که څنګه دی
دا هم په ډالر دی
یعنی د سې امید نشته چې د دې پر برېښنا د پروژې په لیکدل سره به د برېښنا قیمت کې کمی راشي که څنګه
نه قیمت به تفاوت راني شي خو په کمیت او کیفیت به تفاوت راځي
یعنی کیفیت په دې معنی چې اوس چې کمی پرچوي یعنی د دې شګه کمی شي
طبي دا او کمیت ډیریږي لوري
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی او چې وای ال د کاسه 1000 برېښنا پروژې په لړ کې وا 300 میگاواټه برېښنا کابل ته ورکول کیږي چې د کابل د برېښنا کیفیت او کمیت به په لوړیږي د ملي امنیت سرپرست وای چې جاسوس په هیواد کې د نورو ګټو لپاره کار ته پرینک دی خاکلی معصوم ستانګزی چې نن د دې ریاست د سرپرستۍ چارې پر غاړه اخیستي ټینګار وکړ چې هڅه وکړي د ملي امنیت منصوبین لا پیاوړي او منظم کړي د دفاع وزارت نوی سرپرست بیا شمنه کوي چې د هیواد په وړاندې جنگیدونکو دښمن کپه هر لباس کوي زپی او د شفق په نوم پیل شوي عملیات لا پراخوي یوسف خان سره نن د امنیتي منصوبینو د پیژندګلوي د غونډې د جزئیات راټول کړي چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی مهرباني
د افغانستان د ملي امنیت ریاست نوی سرپرست وایي چې هیواد ته به امنیت په هیواد کې د جاسوسانو د ختمولو لار راولي معصوم ستانکسي چې نن یې د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو اجرایي رئیس لارې امنیت ریاست سرپرستی ته وروپېژندل شو وویل چې په دغه برخه کې د ځینو اصلاحاتو راوستلو لپاره به د دې ریاست چارې لا منظمې کړي
ما ای امنیت ملی یه که جاسوسی را نگذارن که در جامعه افغانستان و نفع دیگرا علیه خود کشور ما در اینجا دهشت افغانی بکنن خرابکاری بکنن ذهنیت خراب بکنن بی اتفاقی بندازن جلوی از این خواب گرفتن
د ملي امنیت ریاست ته معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت ته عبدالله خان حبیبي 13 اونۍ د جمهوري ریاست لخوا د سرپرستانو په توګه وګمارل شول معصوم ستانکزی له دې وړاندې د ملي یووالي په حکومت کې د تېر یو کال رئیس د دفاع وزارت سرپرست و او عبدالله خان حبیبي بیا د کلونو رئیس د دفاع وزارت په بیلابیلو پوستونو کار کړی دی د دفاع وزارت نوی سرپرست عبدالله خان حبیبي بیا وایي دا چې تر ډېره په جبهاتو کې پاتې شوی د اردو په ستونزو ښه پوهیږي او د حل لپاره به یې په ټول توان کار وکړي ښاغلی حبیبي وایي چې شفق په نوم د افغان حکومت پیل شوی عملیات بریالي دي او د رهبرۍ لاندې به د دې عملیاتو د لا پیاوړتیا لپاره کار وشي
کسانی که مردمی بی دفاع ما را شهید می سازد کشور را به ویرانه تبدیل می کند و بالاخره کسانی که با ما جنگ می کند سربازان و افسران ما را شهید می نماید به هر نام و به هر لباسی که باشد دشمنی ماست
بلې له دې سره د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي چې پراتلونکو کلونو کې به افغانان د ملي امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا شاهدان وي هغه ویل چې د لپاره بروکسل غونډې ته بروکسل او ورسا غونډو ته د یو خاص چمتووالي سره ځي تر څو افغان امنیتي ځواکونو ته خیم مرستې جلب کړي په دې اړه هغه وویل چې نه یوازې افغان حکومت په جنگ باندې ټینګار کوي تر څو دښمن له هر ممکن لارې نابود کړي بلکې د سولې لارې د سولې غېږې هم پرانستې او هغه کسان چې سولې ته لیواله دي او افغانستان کې سولې غواړي هغه ته غېږه پرانستې چې د لارې افغانستان ته خدمت وکړي
هر کس چې زادې سرزمین یا منسوب به ملت باشه و
بخواهد که دست از دشمنی بردار، سلاره به زمین بگذاره و به زندگی صلح‌آمیز روی بیاره، آغوش مردم افغانستان بر روشان باز بوده.
لدې سره دا دوه امنیتی ادارو ته د سرپرستان په داسې وخت کې معرفي کیږي او د دغو ادارو سرپرستی په غاړه اخلي چې ډېر کله په هیواد کې سرپرستی انتقادونه راپارولې دي. اما معلومه نه ده چې دا کسان کله ملي شورا ته د رای ورکولو لپاره معرفي کیږي او ورزي، خو افغان حکومت هیله ښیي چې د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته کاندید کسان له پارلمان هم د تایید رایه واخلي او په دې توګه په هیواد کې سرپرستی ختمه او د مخالفینو په وړاندې پیل شوی جنګ نوې رنگ واخلي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. یوسف خان زدرانو چې د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست ښاغلي معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت سرپرست د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د بشری حقوقو د څار سازمان له افغان ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکوم شویو لپاره قانوني مهلت امر کړي. هیومن رایټس واچ د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې نیمګړتیاو ته په پام سره چې د تورونو لپاره د شفافو او عادلانه محاکمو ضمانت نه کوي، له بهرنیو مرستندویانو هم غواړي چې د اعدام منځوړلو ته لومړیتوب ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د افغانستان حکومت باید سمدستي د نورو اعدامونو عملي کول ودروي او د اعدام د سزا په برخه کې قانوني مهلت جاری کړي. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې دغه غوښتنه ورسره له هغه کوي چې دوه ورځې وړاندې افغانستان د طالبانو شپږ بندیان اعدام کړل. د 2014 میلادي کال وروسته چې اشرف غنی واک ته رسیدلی لومړی ځل دی چې هغه د اعدام حکم توشیح کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان وای داسې ښکاري چې دغو شپږو بندیانو اعدامول د منتقدینو د هغه غوښتنه نو د پرځای کولو لپاره د غنی د هڅو یوه برخه ده چې ویلي دي حکومت د طالبانو په وړاندې سخت دریز غوره کړي. هیومن رایټس واچ وویل په کابل کې د اپریل د 19 خونړۍ حملې وروسته چې 48 کسان پکې ووژل شول، غنی ژمنه وکړه چې له هغو کسانو سره به چې زموږ د بېګنا خلکو او سرتیرو وینو تویوي جدي چلند وکړي، په سزا ورکولو کې به د اعدام په ګډون هیڅ رحم پرې ونه کړي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکی پاتریسا ګروسمن وویل د افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا ومني چې د اعدام سزا نه یوازې دا چې بیرحمانه او د نه منلو سزا ده، بلکې اغیزمنه هم نه ده او ښایي د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګټې پر ځای برعکس نتیجه ورکړي. دا وایي د عدالت تامینول دې ته اړتیا لري چې لوړ نورمونه مراعات شي، نه دا چې د غچ اخیستو لپاره په دار زړول یو ویاړ وي. ټول شپږ واړو اعدام شوو ته څو کاله مخکې په مختلفو جنایتونو کې د لاس لرلو په تور دغه سزا ورکړل شوې وې. په 2010 کال کې په کابل کې پر یو عصري مارکیټ حمله چې اته تنه پکې وژل شوی وو. په 2011 کال کې د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني قتل. په 2009 کال د ملي امنیت د ادارې د پخواني مرستیال عبدالله لغمانی قتل. په 2011 کال کې په کابل کې پر پوځي روغتون حمله چې شپږ تنه پکې وژل شوی وو. په 2012 کال کې د کابل په قرغې کې په سپوږمۍ هوټل حمله چې شل تنه پکې وژل شوي وو. او په پکتیا کې د 2009 کال حمله چې شپږ تنه یې وژلي وو. هغه پیښې دي چې دغو اعدام شوو ته پکې د لاس لرلو په خاطر دغه سزاوې ورکړل شوې وې. ګروسمن وویل د افغانستان د عدلي او قضایي نظام کمزورتیا او د دې هېواد په محاکمو کې نیمګړتیاو ته په پام سره چې تل د عدالت نړیوال نورمونه نه دي مراد شوي، په افغانستان کې په تېره بیا د اعدام تطبیق یوه لویه ستونزه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه راز وایي د افغان ولسمشر دفتر د اعدامونو په اعلانولو سره وویل چې هغه د هېواد د اساسي قانون او اسلامي شریعت په رڼا کې د عادلانه قانوني پروسو وروسته عملي شوي دي، خو د محاکمو د څرنګوالي په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بشری حقوقو د څار ډلې په وینا د افغانستان قضایي سیستم ډیر فاسد دی او د اعدام د سزا په ګډون دوسیو ته د محاکمو له لوري د رسیدګۍ پروسې ډېرې نیمګړتیاوې لري. ګروسمن وویل افغان ولسمشر غنی باید سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومینو لپاره د قانوني مهلت جاری کړي. هغې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د رغولو لپاره له بهرنیو مالي مرسته کوونکو چې له تېرې څه باندې یوې لسیزې په دې برخه کې مرسته کړې هم وغوښتل چې د اعدام بندولو ته دې لومړیتوب ورکړي.
وامر دل چې د بشری حقوقو د څار سازمان له ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکوم شو لپاره قانوني مهلت عملی کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر وپڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دغه راز په اف ایم سل اشاریه پنځه صفحه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفحه ډول واورئ. د پکتیا اوسیدونکو قومي مخورو وکیلانو مدني فعالانو او ځوانانو د یو مظاهرې په ترڅ کې د مرکزي حکومت څخه د برېښنا د لیږ دونکي پروژې ټوټاپ د مسیر نه تغییر د عکس العمل تر څنګ د دې پروژې د چارو ګړندیتوب غوښتنه وکړه. نور حال سیبی د داود تمان پر رپورټ کې اورو.
نن له غرمې وړاندې سلګونه قومي مخبرو ځوانانو مدني فعالانو ولایتي شورا وکیلانو په ګردیز ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه او له مرکزي حکومت د ټوټاپ پروژې په خپل مسیر د پلي کېدو غوښتونکي شول. قومي مشرانو د مظاهره ګډونوالو ویل چې که حکومت د دوی غږ وانوري دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او له ولسمشر واکمنې ادارې وغوښتل چې د دوی ستونزې او غوښتنې جدي ونیسي. قومي مشر حاجي حضرت خجر خیل دا مظاهره ګډونوال او سمبالونکو ویل چې له دې وروسته به حکومت ته غلي پاتې نه شي او د خپلو حقونو اخیستو لپاره به تر دې زیات لارو کوڅو ته راووزي. د دغې مظاهره پرېکړه لیک د ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان ځدرنډ ولوست او څرګنده یې کړه که چیرته مرکزي حکومت د دوی غږ وانه وري له حکومت سره به پرېکړه اعلان کړي.
که حکومت زموږ دغه غوښتنې ونه منلې موږ به د حکومت سره پرېکړه اعلان کړو.
پکتیا ولسونه دغه مظاهره په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم مدني فعالانو قومي مخورو او ځوانانو په پکتیا کې د ټوټاپ پروژې په اړه غبرګون غونډې او اعتراضونه کړي دي او په خبري ناستو کې له مرکزي حکومت په پرله پسې ډول د دې پروژې په خپل مسیر پلي کېدو غوښتنه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې پروژې د تخنیکي ستونزو او د پروژې د پخ ډول او منظم وخت پلي کېدو لپاره تیره شپه اعلان وکړ چې د یو ملي کمیسیون جوړولو له لارې چې غړي به د سیاسي ګوندونو په مشوره ټاکل کېږي دغه مسلې ته د حل لار پیدا کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پروژې سرنوشت به څنګه شي.
تاسیز مونږ غږ له ازادي راډیو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. زموږ همکاري مرزي احمدزی د بشري د کابل د ساحوي زون دفتر شمس الرحمن احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لپاره موږ په افغانستان کې تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو ده. زیاتې لکه د افغانستان په ټولو څلور دش اداري واحدونو کې د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د هغه عوامل مشخص دي چې په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې تقریبا څو کال کېږي چې د تاوتریخوالی سره د مبارزې قانون نافذ شو، ولی دولت په دغه ونتوانېده چې د دغه قانون په تطبیق کې لکه څرنګه چې د افغانستان خلک هغه ته اړین دي هغه سې تطبیق کړي. د قانون نه تطبیقېدل فساد موجودیت په اداراتو کې اقتصادي ستونزې چې په ټولنه کې بیا په خاصه توګه په ښځو سره لاس او ګریوان دي او د خلکو د پوهې د سطح ټیټوالی دا هغه لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې سبب ګرځي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی تعمیل شي.
په مجموع کې د 1995 کال پیل څخه تر اوسه پورې د افغانستان البته د کابل د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی څو قضیه ثبت شوې دي، په ځانګړي ډول ډېرې کومې قضیه دي؟
د عمل د شروع نه چې تقریبا یو میاشت څو ورځې کېږي، یو میاشت او اتلس ورځې کېږي، متاسفانه صرف د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر کې موږ یو څلور شپږ پنځوس د تاوتریخوالي پیښې د ښځو په څانګه کې ثبت لرو. د نفقې نه امتناع ده، د جبري ودونه دي، وهل دي، ټکول دي، په وړکني کې ودېدل دي، دغه مختلف تاوتریخوالي عمل دي چې
احمد زهیر محترم. البته په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو د کموالي د مخنیوي په خاطر کوم نهادونه چې اوس کار کوي، دا اقدامات باید څرنګه واوسي سوچ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه راکمه شي؟
صرف د دې دغه منتی ځانونه په قرباني باندې نه تپی کیږي هغه د کورنۍ ټول غلي هم متاثر کیږي هغه کورنۍ چې د تاریخوالي پیښې جاتیږي دغه کورنۍ خوشاله یخلی نو بنا دا په اوله قدمه کې د ټول خلکو اخلاقي دنده ده چې په دغه اړوند باندې تر هغه د پورې چې د موثره ده باید کار وکړي خصوصا هغه بنسټونه چې د تاریخوالي د خزو د اكونو په اړوند باندې کار کوي دولت په خپل د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د اجو وقف محترم ریاست دې په خاطر چې د مختلف ابعاد نه باید کار وشي ترڅو موږ په دې وڅونیږي چې په ټولنه کې د تاریخوالي کچه راټیټه کړو
د بشری حقوقو د کابل د صاحبي دفتر مشر شمس الله احمد زیو چې وای په افغانستان کې په مجموعي توګه پروان کال کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي. دوه نیمه بجې شوې دي. ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي وسلوالو مخالفانو غوښتل چې یو په بل پسې ولایتونه تر خپلې ولکې لاندې راولي خو دغو هیلو ته ونه رسېدل. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د جرمني د اوبو رسولو د پروګرام د رئیس ترمنز د 15.3 میلیون یورو په ارزښت د همکاریو یو تفاهمنامه لاسلیک سوه. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه دیوال د غورځېدو له امله یو ماشوم مړ سو او شپږ نور ټپیان سوي دي. د بغلان سیمیز چارواکي وایي چې د افغان کول په نوم د یوه خصوصي شرکت 15 کارکوونکي چې دوه ورځې وړاندې تښتول سوي وو آزاد سول. امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال راخوشي کړ. جرمني د هغو پناغښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي وو خو د نویو پناغښتونکو شمیر کم سوی دی. د زیاتو اورښتونو له کبله د تاجکستان په شمال کې مځکه شویدلې او درې کسان پکښې وژل سوي دي. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یوه صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ سي او په یووالي سره جګړه وکړي. د جرمني پولیسو ویلي یوه سړي نن د ټرین په یوه تمځای کې څلور کسان په چاړه ووهل. او د سوریه پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره تمدید سو.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو نس پروګرامونه اوري خو اوس اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې ولسمشر به تاجکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې یو شمیر اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي. د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د تاجکستان چارواکو سره د ترانزیت په برخه کې هم خبرې وکړي او په دې برخه کې شته ستونزې ته به د حل لاره پیدا کړي.
سفر هستن اقتصادي سفر د منطقې ته او د دوار ملکونو ترمن د ترانزیت او د انتقالات د برق او امدارنګ د اموال د انتقال او د تجارت په کولو په ارتباط باندې با د تاجکستان او مربوطو مقامات په دې ارتباط باندې خبرې کوي او شاید لازم پروتوکولونه امضا شي.
د په داسې حال کې د چی ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دوه ورځې سفر د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره تاجکستان هیواد ته ولاړ. د افغانستان د اقتصاد وزارت مسول وای چې د اوبرسولو په برخه کې د جرمني هیواد سره یو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس جرمني به د 15.3 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان په څلور ولایتونو کې دغه پروګرام عملي کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د دې تړون د لاسلیک کولو په مراسم کې وویل چې دغه پروګرام به په دریو برخو کې عملي شي. دا پروګرام په 2004 کال کې پیل شو او د 2018 کال تر وروستیو پورې به عملي شي چې تر دې مخکې د دې پروګرام دوه برخې بشپړ شوې وي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې د کاسا 1000 برښنا پروژې په عملي کولو سره به چې د افغانستان لارې تاجکستان څخه پاکستان ته برښنا انتقالوي 300 میگاواټ برښنا کابل ته هم ورکول شي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل چې د دې پروژې له درکه به هر کال افغانستان ته 15 میلیون ډالر ترانزیت ورکول شي او په هغو سیمو کې چې تیریږي هلته به خلکو ته د کار زمینې هم برابر شي. ښاغلی توحیدی وایي چې دغه پروژه به د پنجشنبه په ورځ په تاجکستان کې پرانستل شي. افغان ولسمشر اوس مهال په تاجکستان کې دی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د پنجشنبه په ورځ د دغه پروژې په پرانست غونډه کې د ګډون په هدف د دوشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ، 55 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 8 پوله، یو پاوند 89 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستاني کلداري 438 افغانۍ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریک و ویګرک و ازریک ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د پام دی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف فلټه کې خبرونه په دغه خبرونه کې لفره ولې څخه د عبدالسلام په نوم د یو زندانی ورور ستونزه لرو وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونزه څه ده دای به په خپل راته وي.
عبد السلام نومې د فراد ماباس سره پاړ کې کیو اورور ازمر مشکلات دغه د فرا په ولایت کې دغه د فرمانو په اساس زخپل یو کابلن فرمان د نتی ملي و ما په اساس د دې چې قومي تزادونه و د سیسی وی د دشمن پلان راته جوړ شو بل اخر په نه و د تعدید په جرم زبندیس و ما درې کال مې اپس و خوړې پرسته د اغاز ما مکمه نهایش ویلې. پس راغه نه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپا د میلاد شریف پښپې فرمان صادر کړی چې ما عفو وکړم شامل د عفو سو نو هغه و چې شامل د عفو چې سو ما نور جدولونه په 22/11/94 واسه ورسو کابل ته او تر اوسه زموږ جدولو هیڅ درک نشته. زه تقریبا د 15 پر مې بدون سرنوشت زما هم سال 13 قصه نور هم دلته دغه ځوانان دي خپل دروش کال سن لرم نو د یو شخص یو سات سال بیا ازادي ډیر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال بیا ازادي تقریبا 15 مې شامل ده په سال بیا ازادي نو زه دغه خواهش لرم چې حداقل که دغه جدولونه ته مراحل قانوني سید چې وو سي تیمرال فرمان درې جمهور دغه تغیر ورکول نه سي خود دغه مور خواهش لرو چې دغه سرهوالي دغه لطف وکړي چې اداکل قانون نه کیږي دغه کسان چې پر هایی کې راځي دغه ته یو معتبر ضمانت ورته وغوړته چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د په ضمانت یې لکی او داسې کسان هم دلته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی راهي خولې د ولي تر اوسه مشتره نه سي هغه کسان ولي کسان دا ودل چې ما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه کوله ویل د اختر د فرمان سره یوځای دی یالاسو ولې چې هغه واسطه او پارټي د لوشته اته لسکا سمجو چې په هغه فرمان کې شامل تر اوسه په ماباس کې یو کس بل د دولت چې مو سره چې د اختر په فرمان کې دی شامل ویل تر اوسه د په ماباس کې زموږ دغه غوښتنه ده د جمهور د مقامات او لړو مقامات نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ په مشکل تر رسیدګي وسی موږ ځوانان او مر ژوندګي لرو ارزوغان لرو مر اداقل څو خو باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي نو مر دغه خواهش لرو چې دغه سره والد فرا سره والد وویل چې دغه کسان چې پر هایی کې شاملې را اداقل په یو معتبر ضمانت را یل شي داخل یو معتبر ضمانت د مر څو وخت مر حاضر چې هر څوک لاس دکانه وغاړي لاس کسه وغاړي په داسر کې دي ته په ضمانت ورکو کومر دي تر څو چې مر جدولونه راځي مر دي خلاص کې په ضمانت څه مر سره عدالت باندې دي شپږ کال بنديان دي ولی یو شپه مرخصي اګنه دي ورته ورکړي ولی دا چې کسان هم څه مثلا شل کال 25 کال کړي لري ولی پیسې لري بیا مرخصي دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې ربان ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه
ازریک و ویګرک و ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې.
دوستانو د عبدالسلام ستونزه مو په کابل کې د لوی سرنوالۍ له یو سرنوال خاغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خاغلی سرباز دغه ستونزه په اړه راته داسې وویل.
جولی کی دا فرمان سره سام جولی کی کله چې فرمان د مقام محترم ریاست جمهوریت نه در سره سیږي ته پټول ولاتو چې په مرکز ولاتو کې کمیشن جولی دی. دا کمیشن دا د نړۍ چې مثلا په ماینه وخت دا جدولونه دور کړي هغه اشخاص او افراد چې په فرمان سره سام چې قبای جن حدیث یا د جنایت یا تخفیف اخلی یا سریزی چې په جسم ماده ده قانون مابسین سره سام دایی خوشی کیجی. یعنی ترسو چې جدول جوړیږي دا یو مهم وخت لري د دا جدولونه ځي ول مقامو ته د هغوی ځینه چې ځواب راځي بیا منظور کېږي او ځواب راځي بیا خلک ته له مبسونه خوشي کېږي. دا پروسه دوام لري. اوس هم تقریبا د دوه فرمان استازونه په دوام کې دي. انشاءالله په نږدې کې دا موږ کولی شو چې بیا هغه څوک چې مثلا ستونزې لري او منتظر دي هغوی ته دا فرمونه اعلان کړو. دا اکمال د حبس نه دي چې دوی منتظر پاتې کېږي. دا بخشش دي. دا قانوني اصول کېږي. بیا ورځ د ورځې ونه چې مخکې شي یا دغه شي شاته شي بس دا یو عادي او طبیعي خبره دي. بس نه تنها د ولایت مرکز جدولونه هم داسې دي و ټول تولید کېږي. د جدولونه چې تولید کېږي یو ځلې مزي او یو ځلې هم رزي یا تیران چې دی دی امیر څنګه راځي به در استونز استوي دا څه نه دي چې مثلا کمیسیون یا مامور یا کوچنۍ زلای چې مثلا دا یې صلاحیت نه لري دا یې عدالت کې عدالت پارت بس کې دا برخه دی د هر چا نه صلاحیت نه غوښتل کېږي. صحیح ده یو استونز کوچنۍ استونز دی دا کیږي او څو ورځې صبر کوي د خلک دا ان شاء الله یو بخش دی هغه ته نتیجه کوچنۍ خبره دی. بس
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه ازریف
وی ګرک و ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستانه تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ. موږ به د امکان تر حد هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کو. موږ د اړیکو شمیره د 0929293 تاسو کولای شئ چې واځي د یک شمې پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند را سره شریک کړئ. اوس نو تاسو په لایو بخون کې خدای سپارو خوونه ولرای
د انصاف پلټکه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو د سلامونو او شهلو وړاندې کول سره د دې پروګرام د اوریدل د پاره تاسو ته شرغلاسم. خوشحال يم چې ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او زه طاهر روشن د هغه پوړنې کول سره ستاسو ملګرتیا کوم. ګرانو دوستانو د دغه خبرونې په زیاته برخه کې مو د هغو دوستانو پیغامونه راخستي چې په تیر ورځو کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د پاکستان د منفي دریځ غندنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د کابل د محمود خان د پلس سره د ځان وژنکي حمله ورسته د افغاني مقاماتو دریځ د پاکستان په وړاندې تونسوي او د افغانستان په امنیتي چارو کې د پولي د اخوا د لاسوهنې په باب په بربنده توګه سرګندونې کړې دي او هغه غندلې دي. نو زموږ اوریدونکو هم په همدې اکله خپل نظرونه سرګند کړې دي چې په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلنا ګلدین تاسو سره په تماس کې مزما د ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. بعد د سلام زمونږ د خبره چې پاکستان د افغانستان سره ډېر زمني او وادي وکړي
د سولې په بهیر کې ډېر وعده وکړل چې افغانستان کې موږ سوله راولو دا به کوو دا به کوو، خو افغانستان چې څومره ورځ تېرېږي افغانستان مشرانو ته پته نه لګېږي، خو پاکستان ورځ په ورځ باندې دا غواړي چې افغانستان زره لاندې کومه ورځ په ورځ باندې هېڅکله زموږ مشرانو ته زموږ دا درخواست خبر دی چې تېر نه وځي د پاکستان پخلی باندې تېر نه وځي او د پاکستان دوه مخې سیاست دی. الله دې وکړي چې زما دا پیغام نشه شي. وسلام، الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم، زه عبدالله د کندهار ولایت د رسن ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د افغانستان د حکومت څخه ته دا وایم چې نور پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د سوله او آرامي راشي، او زه دې زموږ افغانانو ته حیران یم چې د سوله د دې پاکستان په دوه مخي سیاست باندې خطا وځي، او هیڅکله متل دی چې مار ته په لسونو کښې ځای نه ورکوه. دا زموږ ته مار دی، زموږ دښمن دی. دا هیڅکله د افغانستان د یوه حکومت سره جوړوالی نه راځي. هر حکومت چې په سره کې دایي د هغه خلاف وي، که د طالب حکومت په رسې دای هم د هغه خلاف وي، که د دغه دولت وي هم تر خلاف وي، دی د هغه دولت خلاف وي، د هغه حکومت خلاف وي چې هغه په سره د اقتدار وي. دی افغانستان مجرېدو ته نه غواړي، نه غواړي چې افغانستان سرلوړې افغانستان وي. موږ ورته ته ډېر 5000 کلن تاریخ لرو، او دی زموږ د هغه وخت د احمدشاه او د نورو محمود غزنوي و د هغه د تاریخ په یاد دی. نو دی سره نه غواړي چې جوړ دي چې د خدای په امن. السلام علیکم.
سلام علیکم آیت الله کندر نه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم، او بالخصوص ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله نه غواړم چې نور دغه د سلخې په بانه باندې چې دا کوم افغانان تباه شي دا خوشباوري باید ونه کړي، دا د سلخې ټکی باید لرې کړي. کله چې دې د سلخې خبرې پاکستان د دوکې دپاره یو چوکي خطر نه دوکه سره شي یا بل څه وکړي، نو هغه په دې خاطر باندې چې دلته هغه یو غټ پلان بسته کړی او هغه د سلو افغانانو یا د 200 افغانانو د تباهۍ دپاره یو کنده وباسي. نو هیله مې دا ده کو نه پوهېږم تر اوسه به پوه شوي، نور د خدای نه ویرېږي دغه لوبه دې نه کوي. اول دا سلخې یوه کمیټه چې جوړه شي دا هماغه پاکستاني پخوا ډیفنس کالونی کې سب افغانان دي، که دوی هر څومره ځان ته افغانان ووایي دوی هلته ورې سب شوي دي. دا ایس آی د نظارت لاندې کار کړی دی، اوس دلته په سلخه کښې دي. سلخې لپاره دا هغه کسان ورغلی وی چې هغې بیهي د سیاست کښې کار نه لرلی او جدا خلک وی. وسلام.
موږ اشرف غني صاحب نه دا غوښتنه ده چې بیخي پاکستان سره سوله ونه کړي، او پاکستان یې خدای غر کړي لکه چې څنګه خلک غر کړه او پر کړه، افغانستان یې نور د غوز پیرو ته هیله نه کوي، او هر وخت کښې دوی له لاسه مرګونه کور په کور غوغایي، او خدای دې تباه او برباد کړي، او پاکستان دې ورک شي، نوم دې ورک شي، او نور هم دې خدای په امان.
السلام علیکم، زه ری خوست ولایت د ځدی میدان ولسوالۍ نه محمد بشیر خبرې کوم. اوس بیا د پاکستان سره د سولې خبرو په هکله د رادیو څخه اورم، زه خپله یو شپون یم، خو پاکستان په تلویخ ټکولو کې د افغانستان په هکله نه صلح کړې دی او نه به وکړي. په خیر دی و افغان ټولو افغانانو نه ما دا هیله دی چې نه کېږي د پاکستان څخه سولې کول هېڅ امکان نه لري، ځکه چې په پاکستان د افغانستان سره سولې کول دا د پاکستان نقصان دی. کله چې کوم هېواد نقصان وي نو هغه نه غواړي چې بل وخت هېواد کې امن او سوله روشي. نو زه د یو شپون په حیث باندې د تلویخ ټکولو د دې شکلو نه اردې له رودیا اورم، او د دغې رودیا د وجې نه روزنه صلح غواړو او د صلحې غوښتونکي یو، خو پاکستان زموږ سره صلح نه کوي. موږ د پاکستان منظم ښکلي او مسلمان ملت په سر کې ورته ګورو، لیکن دوی موږ ته هېڅکله د مسلمان په حیث او د مسلمان په نظر نه دي کتلي، او موږ ته هر دایمي لپاره یوه داسې دسیسه یوه داسې منصوبه جوړوي چې هغې کښې زموږ مرګ روا او زموږ ژوند د طبیعت سره مخامخ کوي. نو زما د افغانستان مسلمان ملت ته دا درخواست او دا پیشنهاد دی، افغانستان کښې به نه سوله پاکستان له طرفه راشي او نه به راغلي وي. د دې په موضوع ماوري چې پاکستان کې د سولې خبرې شروع شي نو دا هېڅ امکان نه لري، دا د امکان نه لرې خبره دی. وسلام، به احترام د نشرولو په هیله یم.
سلام علیکم، د ازادي راډیو ته د زابل ولایت څخه خبرې کوم. په دې ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني صاحب بین الملل ته شکایت نه کوي. ډېر په دې خوشحاله یم ځکه په دا کار به خدای کول نتیجه ورکړي. د پاکستان منځنۍ سوس د ټولې دنیا به خدای کول اروپا هم شي، افغانان خو یې ضمیر کړله، اطمان یې کړله، خوار یې کړله، شهیدان را کېږي، هره ورځ را کېږي، ښایسته ښایسته ځوانان مختمېږي. دې ته باید دا لاره معلومه شي. یوازنۍ لاره د هغه ده چې نړیوال فشار پر راولي. نو خو د هغه فساد ملک فساد اخته ده، په ده کې مدرسې، په ده کې تورستان، په ده کې دایشان، په ده کې ټوله دنیا موجود ده، په ده کې زده خپلې ګټې خوندي دي. د هغه ټوله شي پر ځان غونډ کړي دي، د دغو پر سر باندې دوی خپلې پیسې اخلي. په دې د ټولو افغانانو اوس سر خلاصېږي چې جنګ د بله ځایه پر افغانانو تپل شوی ده. زموږ په خپل مابین کې هېڅ مشکل نشته. یوازنۍ لاره دغه ده چې دغه شکایت باید تر یو ځایه ورسېږي. دی نه شي بېرته پر هغه حال پاتې شي، ګونګه شي، کسه پاتې شي. اوس پاکستان وایي ما به بېرته مذاکرات شروع کړي دي، اصول خبرې لنډوم. په دې به اعتبار ټپ نه ورکوي، خصوصا رئیس صاحب اشرف غني ته وایم چې په دې به اعتبار نه کوي. نور بسته، د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې د پاکستان د خوا د سولې په هکله د سیوی ژمنو د نه پر ځای کولو په هکله مو د ازادۍ راډیو ته رالېږلي وه. لکه څرنګه چې دغه ورستنی اورېدونکي هم یادونه کړې وه، د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ملي شورا کې د اپریل په 15 نیټه خبرداری ورکړې وه چې د پاکستان د دغو ښکاره لاسوهنو په هکله به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان په وړاندې رسمي شکایت وکړي. چې په همدې اړوند زموږ همکاري فرشته جلالزی یو راپور جوړ کړی دی چې په ګډو به سره واورو.
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل پاړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پایل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان لوري تحمیل شوی او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان اوس ډول طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
موس د هغه چا لپاره شي سوله کوي، د سولې دروازه خلاصه ده. واغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دي. هم دا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوی دی او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دشمنان ځپل شوی دي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي، خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15 په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون کړل کېږي. ولسمشر غنی هم داراس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبی.
ښاغلی مینپال یو بیا د حکومت پر دې دریس ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاری وساتي چې سوله نه غواړي.
راپورټ مو واوریدی. د همدې موضوع په اړوند زموږ یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه رالېږلي. په هغه کې بیا د ځینو سرحدي سیمو او ولایتونو او یا د هغو افغانانو چې په پاکستان کې ژوند کوي د ستونزو په هکله څرګندونې کړې دي. نو راځي چې دغه پیغامونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په ارتباط یم. سب مشکلات ډیر زیات دي په ماجرو په پاکستان کې، او همیشه چې دا کوم افغانان جلد کمریزان دي یا څوک چې کارتونه هم لري پولیس د موټرو نه کته کوي پیسې ته اخلي په عذابوي، او ورته وایي چې ستاسو کارتونه نه چلیږي، ټوکنې ورکړي هغه هم نه چلیږي. نو افغانان ډیر په پاکستان کې د پاکستان د ظالمو او بې غیرتو پولیسو لخوا ډیر په عذابیږي، پیسې ته اخلي، بندیانېږي، او په کمپونو باندې هر شپه فوجان او پولیس په ګډه چاپی اچي خل کورونه وړي. نو زما د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ماجرو د وزیر څخه دا هیله ده، او همدارنګه د وزیر خارجه څخه، د اعلی چارواکو څخه چې په پاکستان کې د ماجرو د ستونزو د حل لپاره یو لار راوکاږي، کتو کارتون لري هغه ته به تمدید کی پینل لري هغه ته به کار پور کی او دوی سره قوی خبري وکړی شي مهاجر افغانانو مظلوم باندې دل تم ظلم ده حل تم ظلم الله پاک دې زمون ټول وحال باندې رحم وکړي وما علينا الا البلاغ.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینیک ګلدین تاسو سره په تماس کې ما لومړی د زړه له کومې ډاکټر سلامونه د افغانستان چارواکو او جمهور رئیس او د افغانستان حکومت زموږ د خواهش او تقاضا ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ ډېر زیات تنګ او تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. هم د ګوشتي ولسوالۍ او هم د لالپوري ولسوالۍ طرف ته ګولۍ راځي او لوی لوی توپونه راځي ټول خلک یې ویشتل کورونه تي وران کړل مینې تي وران کړل خلک در په در خاورې په سر د تکلیف او زحمت سره مخامخ دي او د افغانستان حکومت هیڅ سره عکس العمل جواب ورنکړ. منګه د افغانستان د حکومت د لاسړی تکلیف او زحمت سره مخامخ یو چې د پاکستان په تل عکس العمل جواب نه ورکوي او که چیرته جواب ورنکړي چې نو پاکستان ورو ورو ټول خلک یې تباه کړل او د تکلیف او زحمت سره مخامخ کړي دي. یو طرف ته یو ته ګیټ بند کړی دی ګیټ یو ته ګیټ باندې نه پرېږدي بل به خبر کې نه پرېږدي بل توپونه بیا سر کړي دي په ګولوی باندې خلک استعمالونه د خلکو ویستل کورونه د خلکو لوټ چپا کړل. منګه زیات تکلیف او زحمت سره مخامخ کړل. الله جل جلاله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام نشر کړي. وسلام الله خوشاله لره.
سلام علیکم آیت الله ام کنړلا دا زادی رادیو ټول کارکونکو ورزونکو سلامونه وایم. او روسي پیغام دا چې دا ډاکټر صاحب سره غنی او ډاکټر عبدالانا کوغوال چې افغانستان چې بلاد الله دې کې نو باید پاکستان کې مشتاق افغان مهاجرین باید افغانستان ته واپس کی. ولې چې په پردي وطن کې په پردو ډاګونو کې دا مهاجرین ځایږي او افغانستان په دغه غټو غټو دشتو دشتلېلې دشت بګواو دغه د شوګي دې نه دیږي. او زه نه معلومی چې ډاکټر صاحب شریف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان جنگ ختمول نه غواړي. دغه پیسې چې د سولې په کمیټه لګي دا به ځای لري. دا د یو افغان د نظر د هر افغان د نظر خلاف دی.
الو السلام علیکم. سمیع الله خلیمی تندریم د پکتیا ولایت سمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د ټول مقامات او افغانان دا چې د پکتیا ولایت دندې پټان ولسوالۍ د سرحد حکومت دا پدې سرحد باندې د پاکستان ته د ویزې سیستم دی پال شي دا سره د ترانزیت هم شي. د خوښ پکتیا دا خلک نشي کولای چې د دې لارې لاړ شي ننګرهار ته د لاړ شي او په ترخم جال ته د دې ویزا ولګي چې خواته لند ولاړ شي. لاره ډیره لري دا او د چمکنه ولسوالۍ اندرنګ د ډنډي پټان کوم مومي سره کتلل دی دا کار می جان سه پلوري دا ډیر لند ته خبرته او د خلکو د مریضې ستونزې هم ډېر زر حل کیږي. همدارنګه دکاندارانو هم کولای شي چې خپل تجارتي سامانونه ډېر زر هیواد ته نقل کړي. همدارنګه د دې د پاکستان ته نقل کړي. خو دې تر هم لار خو ډېر لري دا تر هم لار موږ څه کوو کله موږ تر هم زو ډېر مصارف هم را باندې راځي. د خدای لپاره د پکتیا ولایت هم کنه او رسول دن دی پټان ته خاصه پملرنه وکړي. او دولتي چارواکو تاسو زموږ له سره ته هیڅ پملرنه نه کوي. ډیر ظلم زیاته روان دي.
السلام علیکم. زه خالد بن سره له خبرې کوم سره له رسول موږ دا خبر چې په وره پاکستان خپل د روانه راوړل د ځاران چې کې د روانه د موږ دوه سو نه نه فارې حضر آمده چه نفت آلنه او اکمال دولت وی که نفت آزار خل پر خیر زن جنگی و خل پر خیر زن نفتر پیزنه. اسلام علیکم.
حلو اسلام علیکم. امران مقبلی هم دا پکتیا ولی دا پتان و لسولی تخا ما دی افغانستان دی لبرپوری چرواکو تخا دا وقتنه دی سی پا پتان و لسولی پا مقبل و سخیه که نظری ورځ کېږي سخت جګړه شروع شوې دي. ولی سي اوبه ته امنی کمانډر ته خمه دي دا وخت نه دي چې دا دې جګړه مخاونه سي. وسلام به ستنه.
بله السلام علیکم. نکي بلا د پکتیکا کې برمه له سولې څخه تاسو سره پړي په ځنګ ترګدم. مونږ د اشرف غنی عبد الله څخه د هيله کوو چې دلته د برمه له سولې په ډر بازار کې مختن امریکایانو په وخت پښتیا چولې وي خوشي کړی دي. افغانستان د حکومت اوس پاکستان په ځان ټول نیولې او پستې په چولې مونږ دې لوړپور شرواکونه د هیله کو چې مونږ ته مهمات راټه سلاره ولګې مهمات راولګې نور تاسو ورنه خلاص مونږ په یوازې سر وسوځنګې مونږ هم دوه خړل شي دې پستو هم دوه خړل شي دې پستې خرته شوې دې دا خبره خرته شوې ده. آیا کولې تو غم نه خوري
خدای ته وګوره د غم دوه خوړل چې ټول پښتي ونه ولې د تاسیسات جوړوي چې غم نه خوري څوک سر نه جګوي د څنګه خبره ده مونږ د خالص مهمات راوړي چې مونږ ورته ځینګي مونږ مهمات نه لرو هر ته البسام مونږ نه راوړي چې مونږ د مهمات راوړي چې د خدای وشي پاکستان کې مونږ د پاکستان د پښتي نه سم خپل سر ورنه قربانه وو خالص مهمات هیڅ مهمات مونږ نه لرو یو فکر را کړل چې پټا باندې هیڅ نه کې مونږ ته پاکستان ته په بندم ولیار ورځ ته پونه راشيړي او پښتي نه سي دا څنګه خبره ده چې غمو نوخري والسلام علام عمر چې مونږ په غرام خامہ خانه شرګي
قدرمنو اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې د افغانستان د ځینو سرحدي ولایتونو او یا هم د هغو هیوادوالو د ستونزو په حق له چې په پاکستان کې ژوند کوي د ازادي رادیو د پیغام سپټولو د ماشين دلاري مشته ورسېدلی نو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواري د همدې موضوع په اړه یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ننګرهار د والی نظر